پر دن کو تاسو مشال ریډیو ته وګی او د لسو بجو دا خبري غړی از مجید بابر تاسو ته وړاندې کوم په دې خبري غړی کې د سر موضوع د پاکستان هغه پلاوی دی چې د پاکستان د کورونو چارو د وزارت د سیکرټر په مشرۍ تیر ورځ افغانستان ته ورغلی او د بشام د چاودنې یا د بشام د برید په اړه باندې د تحقیقاتو په اړه خبرې شوې. د دې ترڅنګ یو شمېر نور کورني سیمه ییز او نړیوال مطالب په دې خپرونه کې راسره دي. د خپرونې په وروستۍ نیمایي کې درته ادبي خپرونه د مشال راډیو وی مجله لرو. اول خبرونه لومبه د مشال د خبرونو سره ټکی. د پاکستانی حکومت یو پلاوی کابل ته تللی او هلته د طالبانو د حکومت چارواکو سره په بیشام کې پر چینایي وګړو د شوي ځانمرګي برید د تحقیقاتو په اړه خبرې کړې دي. د سند صوبې د حیدرآباد ښار د فریټ آباد سیمه کې تیر ورځ د مئی په 13 د ګیس سلینډر د چاودنې له امله 15 تنه وژل شوي او 50 نور ژوبل دي. د امریکا پخوانی ولسمشر ډونلډ ټرمپ د نیویارک یو عدالت مجرم ګرځولی. اوس مشال د خبرونو تفصیل. د پاکستانی حکومت یو پلاوی کابل ته تللی او هلته د طالبانو د حکومت چارواکو سره په بیشام کې پر چینایي وګړو د شوي ځانمرګي برید د تحقیقاتو په اړه خبرې کړې دي. په افغانستان کې د طالبانو د حکومت د کورونو چارو وزارت د مئی په 13 خبره کړې خبر پاڼه کې ویلي چې دا پلاوی د پاکستان د کورونو چارو د مرستیا د کورونو چارو د سیکرټر محمد خورم آغا په مشرۍ کابل ته ورغلی دی. د خبر پاڼې تر مخه د پلاوی د طالبانو د حکومت د کورونو چارو مرستیال وزیر مولوی محمد نبی عمری سره ملاقات وکړ. د خبر پاڼې تر مخه په ملاقات کې د پاکستان پلاوی د مارچ په 16 په بیشام کې شوي ځانمرګي برید په اړه خبرې وکړې او د امنیت په برخه کې د طالبانو له حکومت مرسته وغوښته. د سند صوبې د حیدرآباد ښار د فریټ آباد سیمه کې تیره ورځ د مئی په 13 د ګیس سلینډر د چاودنې له امله 15 تنه وژل شوي او 50 نور ژوبل دي. د حیدرآباد د پولیسو مشر اس اس پی ډاکټر فاروخ رضا تیره شپه خبریالانو سره په خبرو کې وویل دا چاودنه په یو دوکان کې شوې ده او د اور لګیدنې له امله 15 کسان وژل شوي او 50 نور ژوبل دي. د پولیسو په خبره جوبلو کسانو کې ښځې او ماشومان هم شته او زیات جوبل کسان دا مهال په شخصي پټیل روغتون او سرکاري سیول روغتون کې د درملنې لاندې دي. د چاودنې او اور لګیدنې له امله نږدې ودانۍ هم زیانمنې شوې دي. د سند صوبې اعلی وزیر مراد علي شاه او ګورنر کامران ټیسوري تیره شپه د کراچۍ په سیول او پټیل هسپتالونو کې په یاد پیښه کې د سوځېدلو کسانو لیدنه وکړه. د سوات په سیلانۍ سیمه عالم جبه کې کندې ته د یو ګاډي د پریوتو له امله شپږ تنان مړه او شپږ سخت ژوبل دي. د عالم جبه د پولیسو او د سوات د ریسکیو یو یو دوه دو چارواکو له مخه دا پیښه هغه مهال رامنځته شوې چې تیره شپه د عالم جبه د یو هوټل د کارکوونکو وړونکې ګاډۍ هغه مهال کندې ته پریوتو چې منګورې ته پلارو. تر دا مهال د دې پیښې تر شا د علت په اړه چارواکو څه نه دي ویلي. البته د ځایي اوسیدونکو په خبره دا یو فلاین کوچ ډوله ګاډی وو او د بریکونو د خرابتیا له امله د ډرایور نه بې قابو شو او کندې ته پریوتو. د خیبر ضلع د زراعت د محکمې چارواکي وایي چې د هغه ضلع په جنګزپولو سیمو کې د غیر قانوني فصلونو په ځای قانوني فصلونو کرلو لپاره د نړیوالو امدادي ادارو په مرسته پروژې پیل کړي. د خیبر دلې د زراعت د محکمې مرستیال ډایرکټر ضیاءل اسلام تیره ورځ د مئی په 13 مشال ریډیو ته ویلي چې د امریکا د حکومت د مالی مرستو د ادارې یو ایس ای آی ډی او اسلامیک ریلیف په مرسته دا زری پروژې روانې دي.
او مونږه د اسلامیک ریلیف په امداد سره مونږه 400 اکر ځمکه جوړه کړې او د دې ته مې تخم غوړ کړو غنم او نور مختلف ویجیټیبلز. چې خیبر کې مونږه سنفلاور پیدا کوو د دېنه مونږه تیل او بسو او سنفلاور مونږه یو دې برند جوړ کړو د خیبر والا ان شاء الله.
ضیاءل اسلام زیاته ویي چې په تیره بدملای کې په باړه او تیرا کې شاړې شوې په سلګونه اکړه ځمکې هواري کړې او هلته په غوزانو او ځنګلي زیتونو کې قلمکاري کړې چې کاغذي غوزان او لتیلو ډک زیتونو پیداوار پکې زیات شي. خو د خیبر د باړې یو کروندګر وایي چې هلته اوس هم د دوی په زرګونه اکړه ځمکه شاړه پرته ده او په کار د حکومت ورله لویه مشینري او نور معیاري تخمونه ورکړي. وروستۍ خبر دا چې د امریکا پخوانی ولسمشر ډونلډ ټرمپ د نیویارک یو عدالت مجرم ګرځولی. د نیویارک ښار د یو عدالت یوې جیورۍ یا ولسي جرګګۍ ټرمپ د 2014 میلادي کال د ولسمشرۍ په ټاکنو کې په غیر قانوني ډول د نفوذ کولو نه تر جعلي سوداګرۍ ترڅنګ په ټولو 34 تورونو کې مجرم پیژندلی. ډونلډ ټرمپ د امریکا برحاله یا پخوانی ولسمشر شو چې په دا ډول جرم محکوم شو. د جیورای غړیو په دوه ورځو کې له یولسو ساعتونو څخه ډیر بحث وکړ تر څو د مئی په دیرشمه د پخوانی ولسمشر ډونلډ ټرمپ په دې مقدمه کې خپلې پرېکړې ته ورسیږي کوم چې پرته له ضمانت خوشې شوی. د دغه بحث نه پس قضاوت ته د رسیدو لپاره جیورای یا منصف ډله باید په متفقه توګه ثابته کړي چې ټرمپ چې د دې کال د ولسمشرۍ په ټاکنو کې د جمهوري غوښتونکو احتمالي نومان دی د خپلې یوې کاروباري ادارې په حساباتو کې په خپله یا د بل چا په ذریعه جعلي ثبتونې کړي او دا کار یې په مجرمانه نیت کړی. دا مقدمه د اپریل په میاشت کې د قاضي یوان مرچن تر څارنې لاندې پیل شوې او اوس یې ټرمپ ته د سزا اورولو لپاره د جولای 11 نیټه ټاکلې ده. د مشال د خبرونو پای اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته وګورئ. خبرونه مو اوریدو او اوس د خبرونې په لور وردو. خبري غړی ده او د سر موضوع د پاکستان د حکومت یو پلاوی کابل ته سفر په ترڅ کې له طالبانو سره په امنیتي مسلو خبري کړي. د طالبانو د کورونو چارو وزارت وایي چې دغه پلاوی له طالبانو له حکومته غوښتي چې په امنیتي برخه کې له اسلام آباد سره همکاري وکړي. په ورته وخت کې د پاکستان پوځ ویلي چې په دې اندېښمن دي چې د افغانستان په خوره کې د ترهګریزو بریدونو پلانونه جوړیږي. د روان اونۍ په پیل کې د پاکستان د کورونو چارو وزیر د طالبانو له حکومت وغوښتل چې د ټي ټي پي مشران ونیسي او اسلام آباد ته وسپاري. نور تفصیل اسمت ساروان ناورو.
تورزی ورسته له هغه چې د پاکستان د کورنوي چارو وزیر یو ځل بیا د طالبانو له حکومت وغوښتل چې د ټي ټي پی پر ضد اقدام وکړي. اسلام آباد له طالب چارواکو سره د خبرو لپاره یو پلاوی کابل ته واستاوه. طالبان وایي د دغه هیواد د کورنوي چارو د مرستیال محمد خرم آغا په مشرۍ پاکستانی پلاوی د پنجشنبه په ورځ د طالبانو د کورنوي چارو له مرستیال محمد نبی عمری سره د خیبر پښتونخوا په بشام سیمه کې د مارچ د شپږویشتمې نیټې د حملې په اړه خبرې وکړې او په امنیتي برخه کې د طالبانو د حکومت د همکارۍ غوښتنه وکړه. د بشام په برید کې 15 چینایي انجینران او د هغو پاکستانی موټر چلوونکي ووژل شول. پاکستانی چارواکو ویلي چې پر چینایي انجینرانو ځانمرګي برید په افغانستان کې د پاکستانی طالبانو لخوا پلان شوی و. د طالبانو د کورنوي چارو وزارت په اکسپانه یا پخوانی ټویټر کې لیکلي چې دغه وزارت پر استیال له پاکستانی پلاوی سره په کتنه کې د بشام تروریستي پیشه یو بده پیشه بللې او ویلي دي چې طالبان د شریر سیاست په لټه کې نه دي. د همداراز وویل چې د طالبانو حکومت ژمن دی چې اجازه ورنکړي چې د افغانستان خوره د نورو هیوادونو پر ضد وکارول شي. د امنیتی چارو نظر خواوند او د افغانستان د کورنوي چارو د استخباراتو په خوانی عمومي رئیس جنرال نعمت الله جلیلی وای فکر نه کوي چې د طالبانو حکومت د ټي ټي پی غړي ونیولای او یا پاکستان ته وسپارل شي.
زه په دې اندیم چې په د طالبانو اداره هیڅ کله په دې باندې نشي توانېدلی چې د پی ټي ټي ډله د پاکستان نه وباسي او یا هم پاکستان ته ور وسپاري. په دې چې هلته نورې د استخباراتي او د سارګرو ډلې د ادارو خپلې ګټې پکې دي.
په ورته وخت کې د پاکستان پوځ د هغه څه په اړه اندېښنه څرګنده کړې چې دا پوځ د افغانستان په خاوره کې د بریدونو پلان جوړول بولي. د پاکستان د پوځ د عامه اړیکو څانګې پرون په یوه خبر پاڼه کې اعلان وکړ چې د چهارشنبه په ورځ په راولپنډۍ کې دغه هیواد د لوی درسیز جنرال سید آسم منیر په مشرۍ په یوه غونډه کې وویل شول چې پاکستانی وسلوال بریدګر د پاکستان د امنیتي ځواکونو او ملکی وګړو پر ضد د افغانستان له خاورې کار اخلي. تر دې مخکې د رواني اونۍ د یکشنبه په ورځ د پاکستان د کورنوي چارو وزیر محسن نقوی په افغانستان کې د طالبانو له حکومت وغوښتل چې د ټي ټي پی د مشر په ګډون د دغه تحریک ټول مشران ونیسي او پاکستان ته وسپاري. نقوی ویلي چې په پاکستان کې پرچینایي انجینرانو د برید په تړاو یو لستر نیول شوی چې د د په وینا له ټي ټي پی یا د پاکستاني طالبانو تحریک سره تړاو لري. د طالبانو له وخت رسیدو وروسته په تیرو دریو کلونو کې اسلام آباد په پرلپسې ډول ادعا کړی چې د ټي ټي پی جنګیالي د افغانستان په خبره کې پټ دي او له هغه ځایه د پاکستان پر ضد عملیات کوي. په دې موده کې د طالبانو او د پاکستان د سرحدي ځواکونو ترمنځ څو ځلې نښتې شوې دي. د پکتیا او خوست په سرحدي ولسوالیو کې د دوی ترمنځ وروستۍ نښتې څو ورځې روانې وي.
مشال ریډیو تاسو د پښتونخوا سیمه او نړۍ د تازه پیښو او روانو چارو خبرې
اوریدونکو. کارپوهان وایي چې په دې ورستو کې په نړیواله کچا داسې خبرې کیږي چې ښکاری په افغانستان کې د طالبانو حکومت په رسمیت پیژندنې لوړتا یو ممکنه ګام وي. د طالبانو په رسمیت پیژندنه به د پاکستان په امنیت څه اغېز ولري؟ اصرار عالم مومن د یوسف پوهانو او پوځي پخوانو چارواکو سره خبرې کړي او دا راپور برابر کړي.
اوس لهغه چې د روسیې د بنو چارو وزیر سرګی لاوروف او د افغانستان لپاره د دې هیواد ځانګړي استازي زمیر کابلوف د ترګرو ډلو له لیسټه د افغان طالبانو د احتمالي استلو خبره کړي. د سپین ماڼۍ د ملي امنیت د شورا ویان جان کربی د مه په 28مه امریکا کې خبریالانو ته په یو خبري کانفرنس کې ویلي چې د روسیې لخوا د طالبانو د حکومت په رسمیت پیژندل به ناوړه پیغام وي. اوس پوښتنه دا چې د طالبانو حکومت په رسمیت پیژندل بعد د پاکستان په امنیت څه اغیز ولري؟ د دې په ځواب کې د پاکستان د پوځ پخوانی بریګیډیر سید نذیر مومند مې په دې شمه مشالې ډیو ته ویل پاکستان چې یو وخت د طالبانو حکومت په رسمیت پیژندلو لپاره کمپاینونه کول اوس نه غواړي چې دغه کار وشي. د په خبره ځکه د پاکستان تمه وه چې په افغانستان کې طالبانو حکومت لراتلو سره به د طریقې طالبان پاکستان مخه ونیول شي خود هغه سرچپه کار وشو. نو موړی وای کوز د افغان طالبان حکومت په رسمیت وپیژندل شي نو د سربانه یوازې افغان طالبان ځواکمن شي بلکې ټي ټي پی به ورسره هم پیاوړی شي او دا سوي رښتیا چې په پاکستانی حکومت د خپل غوښتنو منل لپاره بعد د ډلیبریدونه نور هم زیات شي.
نو پاکستان ته خو یو په تشدګردای نه خطر ده او د طرفه داغه د افغانستان د تعاون
پاکستان تور لګوي چې 2021 کال په اگست کې په کابل کې د افغان طالبانو له واکمنېدو وروسته په پاکستان کې د طریقې طالبان پاکستان او نورو وسلوالو بریدونه څو چنده زیات شوي. اسلام آباد تور لګوي چې ټي ټي پی د دې بریدونو لپاره د افغانستان ځمکه کاروي خو افغان طالبان دغه تورونه ردوي او وایي چې امنیت د پاکستان داخلي مسله ده او باید په خپله یې حل کړي. د کراچي پونتون د جرنلزم څانګې استاد توصیف احمد د می په دیرشمه مشالې ډیو ته وویل کنړۍ د افغان طالبانو حکومت په رسمیت وپیژني نو پاکستان به نه یوازې د دې خلاف ځي بلکې د افغان طالبانو پر ضد به خپلې پالیسۍ نورې هم سختوي. نو موړی وای که پاکستان دا سونه کړی نو په هیواد دننه به یې وسلوال بریدونه نور هم زیات شي.
که پاکستان خپل پالیسی بدل کړي نو دا غو به ډیر نقصان وشي ځکه موږ کتل چې په پخوانی حکومت کې د ټي ټي پی وسلوال هیواد ته راوستل شول نو بدامنی نور هم زیاته شو ځکه چې افغان طالبان او پاکستانی طالبان په خپل پالیسیو کې بدلون نشي راوستل نو نتیجه به دا وي چې پاکستان به بیا د ترهګرۍ مسلې ته
لارشي. خو د پیښور پونتون د جرنلزم څانګې استاد عرفان اشرف بیا وایي پاکستان چې افغان طالبان خپل اساسه ګڼي په رسمیت سره پیژندل به یې دا هیواد خپل ګټه بولي. عرفان د می په درشمه مشالې ډیو ته وویل پاکستان طریقې طالبان پاکستان ختمول نه بلکې کنټرولول غواړي او د په خبره کې دی شي په دې لړ کې ورسره افغانستان مرسته وکړي
بلکې پاکستان غواړي چې د ټي ټي پی مسله پاکستان بایلیټرل سطح باندې طالبانو سره حل کی او دغه سه د طالبانو ته ساک ته په افغانستان کې نقصان هم نه رسی اغه لیډران هم جوړ شي د اغه یو سیاسي بصیرت ته اغه هم دنیا ته نمایا شي چې اغه څوره کوشش کوي دهشتګردي خلاف ګمونه وشته ونه کې او د پاکستان مرسته وکړه نو دا به یو سکسس سټوري د طالبان ټټیه پاکستان غوړی ساغه مخترا شي.
د امریکا د سپین ماڼۍ د ملي امنیت د شورا ویان جان کربی ویلي هیڅ دریز نه لري چې طالبان د افغانستان د رسمي حکومت په توګه په رسمیت وپیژني. نوموړي د افغان مرمنو او جنو پر وړاندې د طالبانو د حکومت د رویې د افغانستان اقتصادي چارو تنظیم او له افغان ولس سره د دوی د حکومت د چلند په اړه ویل چې دا د طالبانو له ژمنو سره په ټکر کې دي.
دا مشال رادیو
اوریدونکو د پاکستان د اسلامي نظریاتو کونسل په ملک کې د ډلیز انصاف یا تشدد کلتور غندلې او د داسې قضیو د اوریدو لپاره د ځانګړو عدالتونو د جوړولو غوښتنه کړې ده. د کونسل غونډه په 29مه مې د کونسل د نوي مشر ډاکټر محمد راغب حسین نعیمی په مشرۍ کې په اسلام آباد کې وشوه. د غونډې ګډونوالو د سرګودي په مجاهد کالونه کې د قرآن پاک د بې حرمتۍ او د یو صحیح وګړي په کور د ځایي خلکو د برید غندنه وکړه. تفصیل راشد خټک ناو.
د پاکستان اسلامي نظریاتي کونسل په ملک کې د لایز تشدد غندل دي او داسې پیښو د مخنیوي لپاره د ځنګړو عدالتونو جوړولو سپارښتنه کړې ده. اسلامي نظریاتي کونسل په 19 مئی په خپل غونډه کې د سرګودې د پیښې غندنه وکړه. د پنجاب صوبې په سرګودا ښار کې په 15 مئی د یو سید کور مخ ته د قرآن پاک شلېدلې پاڼې لیدل شوې وې چې له هغې وروسته ځایي خلکو د هغه په کور برید وکړو. د هغه فکټري او کور یې وسوځول او په ډله ییز تشدد کې هغه کس ژوبل شو، خو پولیسو یې ژوند وژغورلو او د 400 کسانو خلاف مقدمه درج کړه. پولیس وایي چې بریدګری نیولی هم دی. د اسلامي نظریاتي کونسل غونډې چې د ډاکټر محمد راغب حسین نایمی په مشرۍ کې وشوه په پخه کې ښکیل د دواړو خواوو غندنه وکړه او دواړو ته یې د سختې سزا ورکولو غوښتنه وکړه. د غونډې نه پس کونسل په خپله خبر پاڼه کې داسې پیښو ته د ډلیز انصاف نوم ورکړو چې خلک د یوې واقعي په عکس العمل کې قانون په لاس کې واخلي او په خپله عمل وکړي. په خبر پاڼه کې ویل شوي دي چې ډلیز تشدد او قانون په لاس کې اخیستل د قرآن پاک او احادیثو د تعلیماتو خلاف دي. د داسې پیښو د مخنیوي لپاره حکومت ته پکار دی چې په عامه پوهاوي کار وکړي او ځانګړي عدالتونه جوړ کړي. په پېښور کې د اسلامي قانون او شریعت ماهر او د اسلامي کالج پوهنتون د اسلامیات ډیپارټمنټ پخوانی چیرمن ډاکټر حفظت الله وایي چې داسې پېښو مخه په عامه پوهاوي سره نیول کېدای شي. د اسلامي نظریاتي کونسل د سپارښتنې په حق له د مشال رادیو ته وویل:
په ملکي عدالتونه هم شته، په ملکي نظام هم شته، په ملکي ادارې هم شته، او امن او امان قائمول، خلکو ته تحفظ ورکول د حکومت ذمہ داری ده. دا په سپیشل کورټونو باندې چې د زما د خیال مطابق داسې زونه نشي کنټرول کېدای، او که داسې په ایشوز باندې په یو یو ایشوز باندې دې نو سپیشل کورټس جوړیږي، نو دا هودل تک کله د تنخواه د سیوا کولو احتجاج دی، پای کې ټول پوړ کیږي او کله درنی کیږي. شل مسائل دي یعنی په ملک کې، نو بیا خو په هر سبا نه کدا سي چر سپیشل کورټس جوړیږي، نو دا ملک په اخر کې بس پاتې نشي. نو سپیشل کورټس کې بد دې کنورج نشي.
په پاکستان کې د مذهب د سپکوي په تور د خلکو وهلو او وژلو ډېرې پیښې کیږي، خو د مخنیوي لپاره کوټلي ګامونه نه دي پورته شوي. په کوټه کې کرنټ پو او تجزیه‌نگار همایون کسی ډوکیټ وایي چې داسې مثالونه شته چې سپریم کورټ په دغه شان مقدمو کې د قرآن پاک او احادیثو حوالې ورکړي دي او د هغوی په بنیاد یې پریکړې کړې دي، خو مذهبي انتها پسندی په داسې پریکړو نه ختمیږي.
د سپیشل عدالتو ججان پاکستان رنګ معاشره کې چې سبا ژوند ته خطر وي، زما نه دی خیال چې داسې فیصلے بولډ فیصلے کولی شي څوک. سپریم کورټ هم که دا رنګه فیصلے کوي نو یو غټ بینچ جوړوي او بیا ډېر مطلب محتاط فیصلے کوي، نو سوسایټي تاسو ته معلومه ده چې څومره ایکسټریمیسټ په دا والا څومره عدم برداشت دي. نو زما نه دی خیال که دا جوړم کې سپیشل عدالتونه دا به داسې خاص افیکټیو وي او لا به څه بدلون راشي په معاشره کې، یا به دا شی کم شي. دا موب نو زما نه دی خیال په پاکستان کې داسې زورور قوت چې هغه لمذهبي رجت سره دا وخت ټکر والی سي، یوه فوج یې نشي کول.
اسلامي نظریاتي کونسل یو آئینی اداره ده چې حکومت او پارلیمان ته د اسلامي مسلو په اړه قانوني مشورې ورکوي. دا اداره د جنرال ایوب خان په حکومت کې په 1922 کې جوړه شوې وه. راشد خټک، مشال ریډیو، اسلام آباد.
دا مشال ریډیو ده.
تاسو مشال لري ته وګي اړوندونکو د خبرونه په دې برخه کې وردو خیبر ته. د خیبر ضلع د زراعت د محکمې په لری پرتو جګړه زپلو سیمو کې د غیر قانوني فصلونو په ځای قانوني فصلونو کرلو لپاره د نړیوالو امدادي ادارو په مرسته پروژې پیل کړي. د خیبر ضلع د زراعت د محکمې چارواکي وایي چې په 13 بدمنه کې په باړو تیرا کې شاړې شوې ځمکې بحالی کړي او د کر جوګه کړي. په دې اړه نور تفصیل فرهاد چینواری ناوړه.
د خیبر ضلع د زراعت محکمې مرستیال ډایرکټر ضیاءالاسلام مشال ریډیو ته وایي چې په تیرا دره کې په لومړي وار په غوزانو او ځنګلي زیتونو کې قلمکاري کړې او مشرومو یا خریډي فصل نه حاصلات اخیستي او د لمر ګل نه د تیلو ویستلو او مارکیټونو ته رسولو باندې هم کار پیل کړی.
اخروټ چې کومه قلم کری ده د بنیادی مقصد دا چې مونږه غاسایی کا غزیه اخروټ چې پکې ولګو چې دنا غاسایی چې کومه ځنګلي اخروټ یا ته ختم شي او صحیح اخروټ جوړ شي، او په دله اثره مونږه د ځنګلي زیتون دغه غو چې ځنګلي زیتون غاسو مونږه صحیح قلم کری پکې وکړو صحیح ویرایټی راشي. به تر به ان شاء الله د 50-60% پیداوار د بزیاتېږي. او مونږه د اسلامیک ریلیف په امداد سره مونږه 400 اکر زمکه جوړه کړی او دته مې تخم غور کړه او غنم او نور مختلف ویجیټیبل چې خیبر کې مونږه سنفلا اور پیدا کو دینا مونگا تیلا او بسو او سن فلاور مونگا یو ایدے برینڈ جوڑ کو دے خیبر والا انشاءاللہ.
نوموړی وای په تیرا کې نړیوالې پرمختیا لپاره د امریکایي ادارې USAID د ایرډا په نوم پروژې او سره اسلامیک ریلیف امدادي ادارې په مرسته ځایي زرعي تنظیمونو ته تربیتي کورسونه هم ورکړي.
کار کوو په مختلف ویلیو چین باندې او په مختلف موږ سره د څومره سوسایټي څومره ارګنایزیشن دی لوکل ارګنایزیشن دی دا مونږ ټرین کوو په دې باندې مختلف اکټیویټیز وکړو. زیتونو کلمکاری او کړل او د خروټو کلمکاری د ایت به قاعده ټریننګ مله او شوال
د باډي او خروندګر ګل فراز پریدای مشال ریډیو ثوای چې هلتا وس هم د دوی نیمای نه زیات زمکی لا هم شاړي پرتی دي او بخار دا هم ورته هوا رکړل شي
مونگ لاؤس چکم دے دا غٹی مشینری ضرورت ہے چپ دا زمکے پہ اور زکا چی دے مونگ وسم تقریباً چھ 50% زمکا بنجرا پراتا دو اور اسرا اسرا دے واٹر چینل و پخلی ضرورت ہم دے دے دین علاوہ چکم زراعت زراعتی تخمون دی لکا اس دا خخ تخمون تی ہائیبریڈ تخمون دی نو چھ دا مونگ لا روک لشی نو مونگ چکم دا ذمہ داران دی دے پخپل خپو بندے ودری گی نو چھ مونگ لا دا ہائیبریڈ تخمون ملوشی لکا دے پیاز شو د وګ شو او د مر پرستو شو نو دا خخه تخمونه دی او جدید طریقو باندې کارل شي چې هغه ټریننګونه ورکړ شي غو زمیدارانو ته نو ان شاء الله تعالی چې دا زمیداران به ډیر زیات د دوی نه فایده واخلي
د خبر زلي د زراعت محکمې چارواکي وایي چې په باډا او تیرا کې خلک غیر قانوني فصلونه لکه کوکنار یا ډوډه او سره بنګ کری او دوی هڅه کوي چې دا غیر قانوني فصلونه رقم کړي او قانوني فصلونو کارل زیات کړي فرحات شنواری مشال ریډیو خیبر
دا مشال ریډیو دا
تاسو مشال ریډیو ته وګورئ د خبرونه په دې برخه کې ورزو کونړونو ته د افغانستان د کونړ ولایت اوسیدونکو شکایت کوي چې په دې ولایت کې د پاسپورتونو د ورکړې پروسه په ځنډ پر مخ روانه ده دوی له مسؤلو چارواکو غواړي چې د پروسې د چټکتیا ترڅنګ د دې ولایت لپاره د پاسپورتونو د ورکړې ونډه هم زیاته کړي بلخوا په کونړ ولایت کې د طالبانو د حکومت د پاسپورت ریاست مسؤلین وایي چې د پاسپورتونو د ویش پر پروسه په منظم ډول پر مخ روانه ده په دې اړه تفصیل زمونږ د همکار په دې راپور
د کونړ ولایت اوسیدونکي وایي چې په دې ولایت کې د پاسپورت د ورکړې پروسه په ځنډ سره پر مخ روانه ده دوی د طالبانو د حکومت له مسؤلو چارواکو د پروسې د چټکتیا ترڅنګ د دغه ولایت اوسیدونکو ته د پاسپورټونو د سهم د زیاتولو غوښتنه کوي دوه تنه محب الله او اکرام الدین وایي
زمونږ د کونړ دغه سهم ډیر کم دی ځکه تعداد د خلکو ډیر زیات دی که د دې خلکو دپاره نورم پر اخیرا ولی نو ډیره بخې د خلکو ته به سهولت وي
مونږ ته لږ د ویزو د پاسپورټونو مونږ ته مشکلات اسانه کی نو دا به د مرکزی حکومت نه زمونږ غوښتنه یو ډیر خبر سره وي
د سمسور په نوم یو بل تن بیا شکایت کوي چې سو میاشتې وړاندې د پاسپورټ د ترلاسه کولو لپاره آنلاین غوښتنه کړې وه خو لا هم خپل نوبت ته انتظار باسی
د کونړ پاسپورت ته چې ما سبتنام کوو تقریبا درې میاشتې مخکې ما دا سبتنام وکړو خو ستراتو سایټ ډېر وخت بند و مصروف او سایټ بیا د تدریدو کار یې نه کوو
بلخوا په کونړ ولایت کې د طالبانو د حکومت د پاسپورت ریاست مسؤلین وایي چې د پاسپورټونو د ورکړې پروسه په نورمال ډول روانه ده او هر ورځ 200 هغه کسانو ته چې د پاسپورټونو لپاره یې آنلاین نوملیکنه کړې وي د نوبت په اساسي ټولې چارې پر مخ وړل کیږي د کونړ ولایت امنیه قومندانې اړوند د پاسپورت امیر سپی ولایا سر وایي
د پاسپورټونو د ویش لړۍ په نورمال ډول جریان لري چې د تیر مالی کال 1402 د مراجعینو په تعداد 19,400 پاسپورټونه هم توضیح کړي دي چې د دې له امله د دولت خزانې ته 1,600,000,429,000 افغانۍ تحویل شوي دي
کونړ د افغانستان په ختیځ کې ډیورنډ کرخې ته څیرمه پروت ولایت دی چې د کرخې دواړو غاړو ته ولسونه یې د خپلولۍ اړیکې لري پخوا به نه یوازې دا چې په نواپاس غاخي کنډو او بنشایي لارو خلکو تګ راتګ کاوه بلکې د تجارتي مالونو د لیک رالیک لارې هم وې خو د تیرو څو کلونو راهیسې چې په ډیورنډ کرخه ازغن تار لګېدلې هیڅوک نشي کولی چې په یادو لارو تګ راتګ یا تجارت وکړي کونړ میشتې د طالبانو له مسؤولو چارواکو غواړي چې د پاسپورټونو په ورکړې کې دې ورته اسانتیاوې رامنځته کړي
مشال رادیو لتا سو سره ده په هر غړی هر لحظه او هر شیبه کې
اړوندو تاسو مشال رادیو ته وګی لند تما کو نه د ځان ساتلو او دغه نشي د ختمولو نړیواله ورځ ماندل کیږي چون وای وو وای چې بس تما کو ختم دی دا چې د تما کو نه پاکستان کې یو لک او شپې 2000 نه زیات خلک هر کال مړ کیږي په دې اړه نور تحصیل شانواز ترګزینه ورو
سلطان د تماکونه په کاغذ کې تاو شوی سګرټ هم څخل، خو دی وای چې هغه یې اوس ډیر کم کړي، البته برقی سګرټ یې شروع کړي.
دا ډیر ګران دی د سګرټ نه، 30 ml چې کم باټل دی هغه تقریبا 2500 روپے کې. نو ما سره دا 2500 روپے والا چې کم 30 ml باټل دی دا تقریبا 3 میاشتې زه استعمالومه، مطلب دا د دې مکمل چې کم دا ویب دی دا موږ ډکو، هغه ډکولو نه پس دا یو ویب زما تقریبا هفته کار کوي، ځکه زه ډیر زیات څکلو والا نه یم. ما ډیر په ګران ځان د سګرټو نه خلاص کړی، په دې مې ځان اړولی دی. زه د دې نه دا طریقه و چې پہلے به ما 30 mg کې دا استعمال ول، 25 mg کې سوري، اوس 25 mg نه چې دینو زه راغله ما سر ستاسو 20 mg تا، 20 mg نه چې دینو زه سغی ته داوې مچا د درې فلیور یو ځای کې، نو دا 20 mg نم کم کینو جګی دو درې فلیور یو ځای کې، نو دا 20 mg په ځای باندې 12 mg 10 mg ته خبره راشي.
پاکستان کې د تماکو پیداوار د ټوبیکو اٹلس ډاٹ کام تر مخه 140,000 ټنه دی، او دغه په شاوخوا 45,000 اکر ازمکه پیدا کیږي. د پیښور د چیسټ سوسایټي د تنظیم مشري او د پیښور په خبرو ټیچنګ هسپتال کې د پیپړو یا پړپوس پروفیسر او ډاکټر سادیه اشرف مشاد رډو ته وویل د تماکو د وجه په نړۍ کې هر کال 30 لاکھ خلک مړ کیږي.
پاکستان کے 1,60,000 افراد مړ کیږي، او دی کې معشومان چې دی هغه ډیر زیات دی نن سبا، او معشومان سگریٹ نوشی نه زیات نن سبا د چې نیکوٹین پاؤچز دی ویلو اور هغه په وجہ زیات افیکٹ کیږي. چې بیماری دی هغه تشا سا والا بیماری نه دی، ماسکو بیماری دی، گردو بیماری دی، زړه والا سترګو والا ټول بیماری دی نه جوړیږي.
د ډاکټر سادی اشرف په خبره هغه وخت چې مختلفو تنظیمونو د سیګریټ د نقصاناتونو خلک خبرول شروع کړل، د سیګریټو کمپنیانو د نشایانو لپاره برقی سیګریټ او د شیشه پنو د چیلمو شیان جوړ کړل، خو دغه شیان هم د سیګریټو په شان خطرناک دي.
یو خدا د ای سیګریټس دی ورسره ویلو نیکوټین پاوچز دی د ټول هغه کړي دي، خو دې نام بیماری هم هغه په شان زیات دی، خو به هم د ډیر زیات دی. موږ ایمرجنسی کې ګورو ینګ ینګ ماشومان راځي هغه ریسپیریټری فیلیر کې ورسره د چې دی نیکوټین پاوچز چې دی دینا ټول هغه زهر ټول بیا وجود کې پیلاو کې.
پاکستان کې د دغه پانی ټوبیکو اٹلس د معلوماتو سره سم د 1 کرب او 15 اویا اربونو د زیات روپو تماکو هر کال استعمالیږي، چې په دې کې 15 کالو نه زیات عمر والا او نارینه شمیره 1,55,000,000 نه زیاته ده، ولې د زنانه شمیره 23,00,000 او د 80,000 نه زیاته ده. په دغه پانی کې دوی لیکلي دغه معلومات د 2019 کال دی، دا چې آیا د تماکو نه ځینې کروندګر د دې د وجې چې ګنې دا یو خطرناک پیداوار دی کوم نور فصلونو اړخته لاړ دي. د خیبر پختونخوا د کروندګرو د تنظیم جنرال سیکرټری لیاقت یو سبزی مشاور راته وویل چې داسې نه دي شوي، ته وویل البته بیا په ځینو ځایونو کې تماکو کرل بند شوي ضرور دي.
چې تماکو فصل چې دی نو دا ډېر ګران فصل دی، ډېر په سخت وخت کې راځي د ګرمۍ په موسم کې چې کم دی، نو په دې کې د پټي او بیا خصوصا د پټۍ چې کم کار دی نو هغه ډېره زیاته ګرمۍ کې کیږي. بیا د دې مارکیټ چې کم دی نو هغه کوم زمیندار چې کم دی نو هغه خپل کاسټ آف پروډکشن چې هغه په کم لګښت وکړي نو هغه لګښت وته نه ملاويږي، چې زمیندار د خپل معاوضه نه ملاويږي، نو یقینا چې هغه به د نور فصلونو سوچ کوي، نو هغه چې کم دی نو هغه طرف ته خلک تلی شي. زموږ په سال اکو کې لکه زموږ د نوخار چې کم دی نو کوړي علاقې زموږ په صوابه کې تور ډېری او هغه سره تړلې علاقے بیا شیرگڑ علاقہ پا مردان کے نو دغه کې خلک چې کم دی نو ضرور سبزو طرف ته یا نورو فصلونو طرف ته تر دې هغه فصلونو ته چې هغه ته زیاته ګټه ورکول شي.
نن د مای په یو دیر شمه سه نو ټو ټو وکو معنا چې بس نور تماکو ختم په نوم نړیواله ورځو منزل کیږي. 13 ورځ په خبر شیرپا هسپتال کوم د ډاکټر سادیه اشرف مشرۍ کې د دغه روغتون غنو زنانو او نارینه نرسانو او ډاکټرانو د بیداری واک یا لاریون هم کړو، دوی پیغام ورکاو چې خلک باید د تماکو د استعمال نه ډډه وکړي. شانواز ترکزه مشال ریډیو په خبر
مشال تا غوګونی سي او له روانو چارو ځان خبر کړي.
تاسو مشال ریډیو ته وګی اوریدونکو د پښتونخوا کې درنګ سات کې لسنیو بجې کې دونکو دي د خبرونو یو سو لنډیز د توړاندې کوم. د پاکستانی حکومت یو پلاوی کابل ته تللی او هلته د طالبانو د حکومت چارواکو سره په بشام کې پرچینی وګړو د شوې ځانمرګي برید د تحقیقاتو په اړه خبرې کړې دي. په افغانستان کې د طالبانو حکومت د کورونو چارو وزارت د مای په دیرشمه خبره کړې خبر پاڼه کې ویلي چې دا پلاوی د پاکستان د کورونو چارو مرستیال ودیر مرستیال سکتر محمد خورماغا په مشره کابل ته ورغله او اوس ترته د زمونږ همکار نجیب عمر ونیزا ادبی او کلتوري خبرونه د مشال ډوی مجله وړاندې کو دا ونی په خبرونه کې د لیکوال او شاعر صابر شاه صابر سره مرکه اوریدلی شي. نو موړي تازه تازه له افغانستانه د یو ادبی سفر څخه راستون شوی دی. هغه تر دې وړاندې لس سفرنامې لس د شاعرۍ ټولګې او ګڼ نور کتابونه لیکلي دي. نو راځئ چې وورو د مشال ریډیوي مجله.
د مشال رادیوی مجله د مشال رادیوی مجله ګران اوریدونکو نجیب عامر ما په یو تازه غنه کې ستاسو هر کله کوم دا ونه د پښتونخوا د یو داسې کس سره خبرې کوو چې پاغه د ادب په غنو سانګو کې ځان لنوم پیدا کړی دی. که د شعر میدان وی او که د نثر میدان وی د پکې تجربه کړې دي او ډېرې زیاتې تجربه کړې دي. او سید صابر شاه صابر سے برا سرای ملما بای بچا جی ستړي ماشه مننه چې موږ له وخت راکوي.
الله دې خوشاله ساته امیر صاحب استاد لپاره خو زه هغه زمونږ دلته زیارت ګل ماما دی هغه وی تړلې شرګې ما ګره خبره چې تم کله ډیر وخت پس یاد کیږي ستا आवाज مورې دوه یو یو نیم کال پس
ډیر مننه صابر شاه صابر صاحب کور مو ودان تاسو سره مو په خوام خبرې کړې دل تل مهرباني تاسو چې کلمو در باندې غږ کړې مولا مو وخت را کړې یو جهان مننه. بچا جی راځه لدی به شروع کو چې تازه تازه تاسو د افغانستان یو ادبي سفر وکړو. نو په دې سفر کې کوم کوم ځایونو ته لاړې بده سپ لنډو وای زه بیا نور ته پوسونم په منځ کې لرم کنه مهرباني.
په دې سفر کې خامخا چې تیرېږي په ننګار به تیرېږي په جانان کابل ته لاړم پروان ته لاړم کاپیسا ته لاړم او درې واړو کنړونو ته لاړم.
صابر شاه صابر سے لاړې کابل ته ننګرهار ته کنړ ته نو دوره ادبی دوره وا ادبی سفر و.
نو زما یو دا مسله ده چې زه په خپل ژوند کې اومده یو اړخ لرم او صرف ادبی
صحیح
چې ژوند کې زنه چرزی سیاسي د لار او بر ګوندونو سره تړلې پاتې یم نہ نورو سلارو چارو دما ہر سفر شکر ادبی وی ما یو چل پینځه ویش سفرونه ته د بهر ملکونو کړی اټول ادبی سفر می ظاهر خبره چا د بی سفر او ډیر خا ادبی سفر او ډیر سمې پکې ولې درو محسوس کړ
صحیح. بچا در ته وای چې په افغانستان کې د ادیبانو مورال څنګه او نن سبا آیا په خوا غوندې تاسو خو په تیر نظام کې ملته تللی وی هلته ډېرې لویې مشاعرې به کېدلې یو بل نظام اوس بل شان حالات و ادیبان لیکوالان چې څومره پاتې دي لیکل کوي غونډې جوړوي تاسو څه ولیدل هلته؟
ما خو چې څنګه مخکې څه لیدلې ما غرنګ اوس او زه ډېر خوشحاله شوم او ډیر مطمئن شوم ډیر قسم محفلونه ما اٹینډ کړل ډیر درناوی ما ته راکړی شول او ډیر ښه محفلونه وشول ډیر ملګري مې ولیدل ډیر ملاقاتونه مې وشول تر دې چې کتابونه چاپ شوي دي ډیر کتابونه چاپ شوي دي د یو دو کتابو پروګرامونه پکې مونږ وکړل او یعنی یو کتاب خو پکې یو لس سوه صفحې کتاب چاپ شوی دی قلم او قدم
دا د چا کتاب دی بچا؟
دا په حبیب الله رفیع صاحب لیکلی شوی ډیر لوی ریسرچ دی او دا د تدبیر صاحب کتاب دی. بل کتاب دا ډیر نوموړي مشر شمس الهدا شمس مرحوم صاحب کتاب او چې زه د دې کم کتاب د مخکتنې په غرض تللی وم او دا کتاب د ملي دریس په نوم چاپ شو او دا کتاب هم د ګیټ اپ په حواله ډیر معیاري کتاب دی ډیر خپلې تقریبې او د مخکتنې د دې تقریب صدارت ما وکړو استاد آصف سمیم مشر میلمه وو نو مخکې خو به چې زه تلم هغه به لږ دارنګې پابند تلم کنه سرکاري سفرونه خو زما دا سفر چونکې آزاد و او عوامي سفر و ملګرو غوښتې وم نو په دې اساس باندې زه ډیر خوشحاله وم لکه هغه قدغنونه را باندې نو هغه مخکې رستو به سرکاري ګاډو هارنونه نو په دغه وجه دا پنځه ولایتونو ته پکې د ملګرو بوتلم او هغه پنځو ولایتونو کې هم چې کومې غونډې شوې هم ټولې ادبي وې.
سی بچا جی تاسو ویلې چې د زنو کتابونو مخکتنه مو شو الته اوسم د کتابونو چې د نوی چاپ شوی او د زنو باره کې تاسو یادونه وکړه د ملته چاپ کې کپ خو غوندې په خبرت لیګ یلته چاپ کېږي به دلته افغانستان ته راځي
یره والله زه دینه خو نه یم خبر چې رښتیا ده چې چاپ شو ما دا تاسو مونږ نکلو او کتابونه چې چاپ شوی دی هغه کتابونه زه خو کتابونه باندې چاپ باندې ډیر خپویږم کنه لکه یو زر کتاب به تر اوسه ما چاپ کړی د یارانو دوستانو او دا کتابونه و یا ما د سلطان باهو پریس ملتان کې چاپ کول او یا لاهور کې دا د دې نه بلکې ډیر ښه چاپ شوی دی ما خو تا ته ویل چې دا د رفیع صاحب کم کتاب تدبیر صاحب چاپ کړو په دې لیکلی دی دا دې کې خو یو یو اته سوه کلر تصویرونه دي
صحیح
نو زه خو یم چې نه پوهېږم خو زما خپل دا خیال دی چې کابل کې به چاپ وي او دا کتاب هم ډېر لوی کتاب دی او په خیال د تدبیر صاحب چې شپاړس لکه روپۍ پرې ولګېدو خرچ پرې راغلو
صحیح
زمونږ د دغه شپاړس لکه کلدارې دومره غټ کتاب یې چاپ کړلو خامخا ښه پرېس پرې ورلکتلو
صحیح او بچا تاسو خو چې چرته لاړ شئ بیا سفرنامه هم لیکئ کنه نو حتماً د دې سفر خو به هم تاسې سفرنامه لیکئ اول راته دا ووایئ چې لیکئ به کنه او بیا راته دا ووایئ چې که لیکئ نو دا به بیا ستاسو سویمه سفرنامه وي
زما دا سفرنامه خو به خامخا زه لیکم بلکې زه خو یاداشتونه اخلم تقریبا چې ډېره مې کچه لیکلې م ده د دې سفرنامې نوم به وي د کونړونو سفر
ښه
او زه چې چرته هم تلیم کوم هیواد ته تلیم د هغې سفرنامه ما لیکلې ده دا به زما عامر صاحب یولسمه سفرنامه وي
صحیح
چاپ شي زما چې څومره خیال دی یولس سفرنامې زه نه پوهېږم چې پښتو کې به بل چا لیکلي که نه ما ته یو دوه کاله درې کاله مخکې سواد پریس کلب کې یو ډېره لویه غونډه وه او هغه غونډه کې ما ته لایق زاده لایق صاحب مرحوم پاسېدو یو 1500 تنانو پکې ویل وی د سواد شخصیاتو او هغه دا اعزاز راکو چې بچاجي پښتو کې تر ټولو زیاتې سفرنامې لیکلي نو زه دته د بابای سفرنامه خطاب ورکوم
صحیح
او بیا هغه ټول حال لاسونه پړک کول او قرارداد یې منظور کړو زه هسې د دې اعزازونو الکابونو په حق کې نه یم خو لکه دغه یو اعزاز همدغه رنګ یو دوه میاشتې پس بیا آفتاب احمد خان شیرپو چې زموږ یو کمپرس لیډر دی زه په خپل کور وطن کور کې جشن صابر شاه صابر وکړو عباسین یوسفزي صدارت کې او دا ټول چې څومره مشران وو هغه په شریکه به د دې کوم ما ته دا هغوی دا الکاب را کړو د دې تجدید وکړو سید رهبر دا قرارداد هم پیش کړو د عباسین صاحب د ټولو هغې تایید وکړو نو هسې ویم چې زه خو د دې ډېر په حق کې نه یم د باباګانو معمولا ډېر باباګان هم نه یو خو کېدای شي چې د ما د دې سفرنامې ډېرې لیکلي پښتو کې د دې وجه کېدای شي البته یو خبر ته کوم ځینې خلکو دا دعوه کوي چې سفرنامې هغې لیکلي خو هغوی کې زیات رپورتاجونه دي سفرنامه او رپورتاج کې فرق دی نو هغه که دعوه هم کوي نو هغې کې زیات رپورتاجونه دي او سفرنامې کمې دي
صحیح بچا تاسو خو تقریبا دا به لس سفرنامې مو لیکلي دا به یولسمه سفرنامه وي او په دې کې یوه سفرنامه ډېره جالبه وه تاسو خو یوه خیالي سفرنامه هم لیکلې وه که نه
تا په دې شروع کې دا خبره وکړه ما په دې پښتو کې ځینې صنفونه متعارف کړي دي یو دغه صنف هم دی دا هسې یو خیال ما ته یو وخت کې راغو چې یاره دا سفرنامه خو هغه څوک به لیکي چې څوک د بهر هیواد سفر وکړي اوس که یو کس دا صلاحیت وي چې هغه سفرنامه لیکلی شي د سفرنامې په کګلیچونو پوه وي مطالعه لري او هغه قلم هم لري سوچ او احساس هم ژوندی لري نو هغه غریب به څه کوي نو ما ویل راشه دارنګ یو صنف ایجاد کړه چې د مطالعې په زور خلک سفرنامه ولیکلی شي د مشاهدې په زور خو هر سړی لیکي نو بیا ما دارنګ یو سفرنامه ولیکله چې هغې له مې خپله کردارونه ورکړل او د هغې ټول هغه اند او انداز او د بهر نه ملک نه می وفد را وستو تصور کی او ما اغي د دې خیال باندې د ټور راغلی پښتونخوا ته چې د پښتونخوا سفر کو
صحیح
دغه سفرنامه مولی کلا د پښتونخوا ته د سفر
صحیح
او اغه سفرنامه دومره خلکو خوا خلا په دې باندې ډاکټر اعظم مرحوم سریز لیکلی و دغه سریز عنوان هم دی د پښتونخوا سیل او سفر کده پښتونخوا تاریخ
صحیح
نو هغه مې د مارګلی په کنډه واغه وفد د بهر ملک نه را دننه کلو او دې سره مې یو پروفیسر لیکچرر مقرر کلو او هغه تین هغه کوړې دا کوړی تاریخ او اټک او خیر آباد او د دې تاریخ او بیا نوخار او د نوخار د چونې تاریخ د پیښور ټول اهم زینه این چې پر رکیب زنجیر مې دا وفد درولو نو هغه سفرنامې بیا تبا حیران شي چې وو ایوارد واغستم چې دا کله چاپ شو هغه وخت
صحیح صحیح یو نوې نویته
او دوه لوی ایوارډونه ډېر لوی معروف هغه وخت چا چا کریم بخښ ایوارد او بل دا د نشتر حال زموږ د اباسین آرت کونسل ایوارد دی مخشته
صحیح
بچا در ته وایي چې اوس خو تاسو دغه کوم کار کړی دی کنه په ډیجیټل ورلد نړۍ کې تاسې نوم لرې نن سبا د دې سفرنامو یو نوې بڼه متعارف شوې ده خلک ویډیوي سفرنامې کوي کنه ولاګونه چې ورته وایي دغه باره کې خو تاسو سوچ نه دی کړی کنه تاسې چې کوم تسلسل روان ساتلې غواړئ چې هماغې سره پاتې شي
کتاب د کتاب باندې چې کومه مینه ماتیږي هغه نه په پی ډی ایف ماتیږي هماغه کتاب په پی ډی ایف چې ګوري او نه په دغه ډیجیټل او دې سفرنامو یا په دې سیزونو باندې ماتیږي نو زما د ټول نه زیات اهم دی چې کتاب چاپ شي او دا ارته د کتاب په غوږ کې محفوظ شي دا ډېر اهم شي
صحیح او بچا دا
نورو لیبریرو ته ځي لیبریرو کې پروت وي او سوونو لیبریرو کې پروت کتابتونونو کې پروت وي سل کاله پس هم د رحمان بابا نه یو دوه کلمې مسودې پاتې وې دا د نننیو خلکو پیدا کې او بیا بیا کتاب نو دا زه ما خپله دا کې دا چې کار کېږي په کار دا چې دا رنګ کار وشي چې راتلونکي نسل تم بیا محفوظ پاتې شي اوس ته به وایي چې یوټیوب کې به هم ټول عمر پاتې و دا دې نه څه پته لګي چې په یوټیوب ډېره زورور میډیا راشي دا ټول یوټیوب ډیلیټ شي نو دا وجه ده چې کتاب په کار دا چې کتاب او بل د کتاب دا ذوق او شوق هم په کار چې برقرار پاتې شي
صحیح
چې ټول خلک دغه شیزونو ته لاړ شي نو بیا خو به د کتاب ذوق او شوق ختم شي کنه
صابر شاه صابر سے مننه چې موږ سره خبرې کوي نو تاسو کلم تاسو خو شاعر ام نو د منظومې سفرنامې لیکلو څه تجربه مو کړې ده یا کله کله یو خیال د ذهن تر اغله چې ډېره تجربه دی وکړي دادم پکې وکړي
نو زه درته شخه خبر کوم زه ډېر غزلی شاعر یم
او ما ته معلومه ده
او غزلی زما زیات هم غزلی مالی کړی دي نظمونه ما لیکلی دي خو دغه شیزونه باندې مې تجربه نه کړی او بل خبره دا ده امیر صاحب شری شعر ته مزه د نصر نه اوسګاریګم نصر دارنګ زه په خپل گرفت کې اغشتې یم چې دا شاعری معنی تقریبا پاتې ده دا غي وجه دا ده چې ما د دې مرکه نه مخکې ته تل چیرې ول شپارس کتابونه خو به ما سره وسم سریز ته پراته بس سمالګری اکثر خواهش وي چې د دې کتاب سریز ولیکو زما په خپل سلور پینزو کتابونو باندې کار روان دي نو د شاعرۍ ته لږ غونته ما شاکړې خو نه د شاعری خو د ما محبوبه ده کوي یو غزل هم درته بیا وې ما شاعری معنی تقریبا لا شاعری معنی تقریبا دغه پاتې کړي
صحیح نو بچا داسې کو چې استاد خبرې خوږې دي نو چې دا شاعري دې پاتې نشي یو غزل خو راته په دې نغدو کې واورو بیا وروسته ګورو که وخت بلبم درنه واورو زمونږ اورېدونکو ته د مشال رډیوې مجلې قدرمن اورېدونکو ته چمدا شي بس تا سوغه ګوري څه ورته اورول شي نو ملګرو د بچا جی نه د دوی غزل اورو تاسو مرته غوښ شي زم ورته غوښ وګورم صابر شاه صابر صاحب مهرباني
دا 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 غزل دے خدا غزل دارنگ یو گانا چھ دا پختنو دلر او بر ترانہ ہوم دا
مہربانی خوان بو کی
یو ہیواد یو پختون لر او بر یو پختون یو ہیواد یو پختون لر او بر یو پختون یو دے یو یو دے یو یو تبر یو پختون
یو حجرا یو جرگا یو میدان یو سنگر یو حجرا یو جرگا یو میدان یو سنگر یو جماعت یو محراب یو منبر یو پختون او بیل بیلنا تار تارنا ٹک ٹکنا شک شکنا بیل بیلنا تار تارنا ٹک ٹکنا شک شکنا یو مدرد یو مبم یو نظر یو پختون او یو بابا یو بی بی یو تاریخ یو کلتور یو بابا یو بی بی یو تاریخ یو کلتور مینا یو مینا یو یو ټغر یو پختون خپل حساب خپل کتاب خپل نصاب خپل وطن خپل حساب خپل کتاب خپل نصاب خپل وطن خپل مکتب خپل استاد او دفتر یو پختون یو تنا یو وجود جب یو خور یو یو تنا یو وجود جب یو خور یو یو ایلم یو خیبر یو چنغر یو پختون او نور بجون کو دجون پرنګ بس باچا جی نور بجون کو دجون پرنګ بس باچا جی نور ټولی دی یو کی لخر یو پختون
نرخ بچا جی دا نو د وطن سندره دا او ترانه دا او دا خو چې زر چرته د سه د تکړه هنرمند په غک کې کوم ووریدل شنو مزه به لا زیاته ای تاسو په ډیره جذبه سره ویلا
یو خبره تبر کوم امیر صاحب دا زما په ټول ژوند کې چې ما یو زدارن شاعر يم زما لس سفرنامې چاپ دی او لس مې د شاعرۍ کتابونه چاپ دی
صحیح
ما په ټول ژوند کې چریدا خواهش نه دی کړی چې یو هنرمند زما غزل وای
صحیح
پته نشته د شاعرانو کې دارنګ مختلف قسم شاعر انده شاعران اکثر د هنرمندانو ته رابطه کوي او چې دما کنه
تاسو غو د ډیرو هنرمندانو سره پیژنې ما غستا سو قدرت مند تاسو ته وزیر عزیز
زما په خیال چې د سومر هنرمندانو سره زما تعلق دی د بل یو شاعر بم نه د دې ریډیو د ټول ډایرکټران د نثار محمد خان تر عمر ناصره او د نور البصر سیب نه تر لیکت سیما بولک زاده زما دا رنگو چې بیخی د کور خلق او د یو بیټک او اوجره خلق او دا مون بټول ناسو او دا ټول د لیکت سیما بولک زاده لایق خو زما بالکل یو مالت کې مونږ سیدو
صحیح
خما چری دا نه دی ته ویل چې زما په یو هنرمند غزل لایق زاده لایق بکل راغو ما ته بل باچا جی مل ها یار وینن می در لپ خیال محمد یو ډیر مشهور غزل یو ډیر خو شالیمار سټوډیو کې غزل ریکارډ کو ها مل خدای به یار خوشاله اوس یا به را تا ویل باچا جی نن می در لپ ما شوق سلطان یو غزل بلا ډیر غزل دی ریډیو کې با زما غیر ریکارډ کړی پخپل خواخه زما د کتابونو خو لکه ما دا خواهش نه دی کړی او دا خو د یو پختون ترانه ده نو بس کته پچاوي لکه د لایک زاده تمرا باندې سبا زیر کولې شه خدا ترانه ما دا سرود غونته دي ما ډیر خلی کلی دي او زما په خیال چې ډیر خراب غلی دي
صحیح کاش زما واز خسته ما بخپل ویلې بچا جی ستا واز څنګه ده
نه 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 ته خو خسته خو ته یی دا ټولې دنیا ته پتا او چې خسته سړی وینو خس اواز مې هم خسته وي
مننه مهربانه بچا جی سترګې د خيسته دي غزل امر ته وره بچا محفل د شاعرانه کونو بس غزل امر ته وره ملګرو تاسو د صابر شاه صابر سه خبر یو ري خو یو رومانوي غزل امر ته وره بچا جی تیار
یم
مهربانه
هیر شوه دا غزل مې لیکلې دوه درې کال مخکې چې روماني دی او کسره خدای درته به وایم
ارشاد ته وره جی اور
ناس دې او جاری په سوز سوز یو کس خبرې کوي ناس دې او جاری په سوز سوز یو کس خبرې کوي اور موسم کې د سکور کور نرګس خبرې کوي
ډېر
ناس دې او جاری په سوز سوز یو کس خبرې کوي اور موسم کې د سکور نرګس خبرې کوي اے 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 تاسو ووري را باپونه در نټول هېروي اے تاسو ووري ربابونه در نټول هېروي اے تاسو چک شي کنه بس
خبرې کوي
اے تاسو ووري ربابونه در نټول هېروي اے تاسو چک شي کنه بس خبرې کوي او چې ما خبرې ورته اخو دي یاره ورکی شا چه ما خبر ورته خوري یاره ورکی شا او هغوی په ما پسې لګیا دی وس خبرې
کوي.
هاغه سړی ځان پورې تنگ دی که په مونږ تنگ دی؟ هاغه سړی ځان پورې تنگ دی که په مونږ تنگ دی او زمونږ په مخ کې د خاشاک او خس
خبرې
کوي. ما چې کیسه د لر بر کام تس نس افغان شروع کړه دوی دوی پاگل ته ګوري سو تس نس خبرې کوي. او نن یې ویل جوړ په صابر غریب غوټه راغلله د دې دوه مکتې دي ښه. نن یې ویل جوړ په صابر غریب غوټه راغلله او ناس دی د زلفو د بند بند قفس خبرې کوي. او بل دی چې صابر به خامخا د دې خورې خانانو باسي او صابر د دې خورې د خوار لس خبرې کوي.
ډیر ښکلی غزل دی صابر شاه. صابر صاحب خوند کوي چې تاسو نه سړی اوري. او تاسې مخکې وویلې چې د ادبي کارونو د نثر طرف ته چې پام مو ډیر شوی دی نو د شعر طرف ته مو پام کم شوی دی. نو د شاعرۍ لس کتابه مو چاپ شو، یولسم له خیره کله راځي؟
ولا بیخي تیار دی چې رښتیا درته وایم. څوک یې چاپ کوي نو چې چاپ یې کړي دارنګه څوک ستا په دې پروګرام یې ساعتت کې راشي او تا ته ټیلیفون کړي چې دا کتاب یې ته چاپ کوم. دلته خو مسله تا ته دام ده کنه امیر ته به نو مونږ تر څو پورې د دې بچو د خلون وړې شو کوو په دې پښتو به لګو. په کار دا ده چې دا شتمن خلک راشي او زما په شمول دی شاعرانو سره لږ ډېر ملاتړ کوي. ډېرو خلکو سره لکه زما کتابونه پراته دي او هغوی د چاپ په انتظار دي. نو زما دا کتاب به ډېر وخت پس د شاعرۍ راشي که چاپ شو.
پم دې هیله چې وس لرونکي خلک مخې ته راشي او هنرمندانو ته لاس ورکړي، لیکوالو ته، شاعرانو ته، د هغوی کار لږ اسانه کړي. د هغوی کار بس دغه و چې کتاب ولیکه او اوس چې چاپ کوي نو پکار ده چې ادارې چاپ کړي او د ولسه چاپ کړي. نو باچا د ماغې ورځې هیله به کوو. او درته وایي د چاپ شوو کتابونو د نثر که د نظم دی شمیره څو ته ورسېدله؟ خیر
یاره دا تصنیفات او تالیفات تر 500 پورې رسېږي.
صحیح. الله پاک دې هغه ورځ هم په موږ وویني چې له خیره ستاسو سل کتابونه چاپ وي. او تر هغې منځ منځ کې به بیا هم مرکې کوو. کور مو ودان چې موږ له مو وخت را
کړو. یو خبره درته کومه او دا خبره به کټ کې نه، دا خبره درته کومه چې دا اورېدونکي م وري چې نجیب عامر صاحب خلکو ته وایي چې بیا بیا به م ګورو. والله که تاسو بیا وګورئ کابل نه افغانستان نه تازه راغلی یم او دې خبر شو وي راشه څه نه وي دې چې یو ځل درنه لاړ شي بس بیا په شا نه ګوري. دا دارنګې پښتون دی اوس ما سره دوه کاله پس دا دې رابطه وکړه. خو دې دې وکړي چې اسې خو ټیلیفون کله کله کوي که نه. زما خو د تورو بریتو د وخیار او جانان دی.
ډېره مننه صابر صاحب. هغه سایل صاحب څنګه شعر وایي؟ ما وی چې زه ته بله یو بله جدا نه شو دادا ورځوانی مرګ دی وادي پکې ماتیږي. انشاءالله اوس به ډېر ډېر پوښتنه کوو د یو بل
بچه مونږ به ماغه ورولي وي مونږ یو بل نه څوک بیا لولی شي. دا صحیح ده مصروفیات ستا هم ښه ډېر دي او زما خو ډېر زیات دي. خو مونږ انشاءالله چې نه یو بل نه بیلیږو نه به بیل شو نه به یو بل هیرو
انشاءالله. اوریدونکو تاسو به هم نه هیرو. د دې خپرونې د اورېدو ډېره مننه. د مشال ډی وی مجله په همدې ځای پای ته رسیږي. بله اونۍ بعد یو بل ښاغلي سره ستاسو په خدمت کې یو. تر هغې د رب باچا په امان.
بجانان خوندشوی